مننه کوم احمد شیبر چې سپورت خبرونه وړاندې کړو او دوستانو تاسو نه مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. زموږ خبرونه له هم د ماشام تر وبجو پر ادامه لري، خو په همدې خبرونه کې د جمنې سرسام دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او وروسته به د ګوړې اچار تفریح پروګرام اوري.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زمور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی، زملالی بشریم او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې موضوع پر دې راڅرخي چنجونو ته ولې مهمه ده چې د استدلال او لځانه د دفاع حق ولري. ولې یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي. په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادي ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي.
کنجونې د حقایقو پر وړاندې چې په خلپاته سي خپل غشتنی او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونې لمشرانو سره شریک نکړي څه به دي پایلې به ولري.
د خځو د بیان ازادي صاحب کول پر اډلو کې د خځو د مدني حرکتونو او د خځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په شونځو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې لمخې نجونې د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده.
سه کال د دولسم صنف نه فارغ شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستلو لپاره د مکتب مدیرې ته وروړله، خو کله چې مدیره زما تذکره ولید ماته وویل دا تذکره ماته سمه نه ښکاري. او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ماته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکړم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوي ډیزاین تذکره و، خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل زه نه پوهیږم ته پوهیږې، ته څنګه زما په مخ کې له ځانه دفاع کوي، ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوي او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ له ځانه دفاع وکړم، خو لږه راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نور هم په قاره شو او ماته وویل شپشه شپشه سپین سترګې، ته کومه ژورنالیسته یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې سمې خبرې کوي؟ نور مې عصب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هر ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیاته مخامخ سوي او دا خبره ورته د خوښنۍ وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا دی د افغان ټولنې هغه دود ته غاړه ایښی خو له ځانه د دفاع نه کولو له کبله ورته زیان اوښتی او دا په دې برخه کې خپله کورنۍ پړه بولي. ډېرې مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نه ورکوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګلبیبي هم همداسې یوه مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نه کړي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له مخې په افغانستان کې د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوي دي. په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي، خو د شوزو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالی منل سوي 22 ډولونه په دود بدل سوي دي. له همدې کبله دوی د شوز پر وړاندې د تاو تخوالی کمیدل اسانه او د قنات ور نه بولی. خو د شوز د حقوقو مدافعین چپ نه دیناست او د شوز پر وړاندې د تاو تخوالی در کمولو هڅې روانې ساتلې دي. د شوزو چارو وزارت مسلکی او د پالیسی مرستیالی سپوږمۍ وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیب یې کړی، توهین تعقیب په خپل یو ډول توتیشوالای دی چې په قانون کې ذکر دی شوی دی، او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو، د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده، او خلکو ته هم نو ما په هوی پروګرامونه درلودلې دي او کوم سالونه ورکړي چې چنجونه د نظر ورکونه حق ولري، حتما دوی باجرات او په خپل ورزینی کارونو کې، په خپل ورزینی ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کوي، او هغه جنې چې نظر ترې ونشي خستای څوک د نظر حق ور نه کړی، هغه پرمختګ نشي کړای، په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیرونو پر بنسټ د شوزو او هلکانو ترمنس توپیري او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق خستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل یې ګرځي، چې دا کار د نجونو راتلونکي ګواشي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خندونو سبب کېدای شي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
موږ لیدلې دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچتی، معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور انجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي. له خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه انجلۍ یم، زه له ځان نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري، د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بې ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خپګان هم په ډیری مواردو کې اخته شوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل شوي. سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژوند نه د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت د نجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت شوونکو ته دند سپارلې چې د افغاني کلتور په پام کې نیولو سره نجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي:
د ښوونځیو په سطحه د معلمینو لپاره دا دند سپارل شوی چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره، ورته دا زده کړه ورکړي چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګه د درناوي په نظر کې نیولو سره، دوی ته دا زمينه برابرې خوونکې چې وکولای شي چې د ټولنې د آداب او اصولو سره سم د خپل حقونو د غوښتنو لپاره دوی ګام اوچت کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 تر 55 ماده پورې دا په وضاحت ویل سوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون لمخې د شوزو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال رئیس عبدالسبحان مصباح داسی وایي:
هر هغه څوک چې نجونې لدی حق نه محرومی، هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریحه توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وځي کېږي، د هر چا لخوا نه هغه بیا بیل د امغه قانون پر اساس باندې تر پښتن لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډیری خلک د شوزا انجونو له ځانه دفاع تابو کړي او د انجونو لپاره دا نه خوشوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبري او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډیری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامې دای سي دا بل حقوق پو حمید اوریا خیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. کچېرې موږ جنې ته اجازه ورنکړل شي چې تر څو د نارینه په وړاندې خبرې وکړي چې دا یو هایپ دی او نه باید دا کار وشي. چې د مور او د پلار بې سوادي متاسفانه په دې وطن کې په مجموع کوایم د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوی، لکه دغه جایدادونه واخلي او ته حق ورنه کې چې تاسو میراث حق لري او بعضې نور د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو پر اتلو کې د ښځو د مدني حرکتونو لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیز کوي او د ښځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر مختاک لمن جوړي. کله چې یو ښځه داسې حالت کې د اولادونو څښتنه شي، دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل یوه داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق سلب شوي، د هغې پرمختګ مخه نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول دا چې بې سوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواده اوسي نو د ښځو ته ښه احترام کیږي، د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا ده چې کله چې دوی حق ورکړل شو، دوی په جامعه کې نظریات ورکړل، دوی جامعه کې خپل خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي.